ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانم. په دې خبری خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه او مرکې لرو. په راپورونو کې اورئ چې افغان چارواکو یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. مخکې تر دې چې راپورونه در معرفي کړم، لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
مننه څاروان صاحب. د نور مهم خبرونو ترڅنګ بنن واورو چې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر ویلي چې د دغه هیواد د پالمیرا ښار بیا رغونه به 15 کاله نور وخت واخلي، او د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن پیژندل شوي وو.
ډیره مننه ملالۍ جانې. مخکې تر دې چې د دغه او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کړئ، لومړی کابل سټوډیو ته ورځو. ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. امنیتي چارواکي وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان خپلې حملې زیاتې کړي، او د پکتیا پر ډنډه پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندې توغولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په برخه کې د سلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
زمون وړاندیز دغه دوستانو ته د کمیشمنې موچې په څلور اړخیزو ناستو کې کړی دي باید عمل پری وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو.
په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پکتیا پر ډنډه پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندې توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې 10 توغندې توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلکو د خبرو په سره موافق دی، خو په دې اړه نورې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی چې د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د پاکستان استخباراتي شبکه ISI له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
طالبان خواړي چې په سرنی او وړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي، او د پاکستان استخباراتي شبکه ISI په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
له بلې خوا په استجوابي غونډه کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو وویل چې د محل په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. او په ننګرهار کې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز ولګول شو. د دغه ولایت ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د خلکو له یو شمېر اندېښنو وروسته وشو. نوموړي وویل چې د امنیتي ارګانونو په جلسې کې د وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتبار اعلان شول چې له دې وړاندې د ولایت یا امنیه قمندانې لخوا ورکړل شوي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له مرالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي به نیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند آسیم باجوا د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي ونیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې پکښې تر اویا کسانو زیات ووژل شول، اکثره ښځې وي او 9 کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه کې وسو، په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا، یہاں بہت زور دار دھماکہ ہوا، ہم لوگ بھاگ کے آئے ہیں تو
کلچ چاودن اوس وزل ٹھال سر ولاڑوم مش پمنڈ راغلو دل تڈیر ونی لیدل کے دیا او خلق پراتو دل تام نیتی تدابیر نتی نیول سی امنیت پات پشتو گونی ولسی. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یک شنبه د ورځ د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه له پاکستاني طالبانو سره تړاو لرونکي د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې په دغه برید کې مسیحان په نښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر ډسمبر میاشت کې د 40 هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي عربستان برید جنرال احمد اوسیری له پرونی خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې ائتلاف د بنسټونو ایښودلو په مرحله کې دی. اوسیری وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. ده وویل چې دغه ائتلاف د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. د دا هم ویلي چې د پوځي مشرانو دغه کتنې په راتلونکي کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمینه برابره کړه. په دغه سنی اکثریت ائتلاف کې د ناټو غړي ترکیه او په اټومي وسلو سنبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمنی ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې یمنی بندیان د سعودي عربستان له پولې سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول شوي دي. د یمن رسنیو ویلي چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بېوزلې هیواد دی. د سوریې د لرغونو اثارو د ادارې مشر وایي چې د دغه هیواد د پالمیرا ښار بیا رغونه به 15 کاله وخت واخلي. مامون عبدالکریم وویل چې لرغون پیژندونکي متخصصین پالمیرا ته روان دي چې زیان وڅېړي، او دا یو ورځ له هغه وروسته چې د روسي هوایي بریدونو په ملاتړ حکومتي ځواکونو پالمیرا ښار بیرته له داعشه ونیوه. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر لسو میاشتو د پالمیرا د لرغوني ښار کنټرول په لاس کې درلود. دغې ډلې هلته ګڼ شمېر ځایي خلک ووژل او بې ساري لاسیک توکي او لرغوني آثار یې له منځه یوړل چې تر 1300 کاله زیات پخواني وو. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن وپیژندل شول. په بروکسل او شمالي ښارو مشلان او دوفل کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې درې کسان چې یاسین محمد او ابوبکر پیژندل سوي نیول سوي دي. څارنوالانو د ممکنه تروریستي فعالیتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، او نه یې دا ویلي چې آیا دغو کسانو د بروکسل د مارچ د 22مې له حملو سره تړاو درلود او کنه. څلورم کس د عملیاتو پر مهال نیول سوی و او له تورنېدو مخکې خوشي کړل سو. دا خبره د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې کړې ده. څارنوالانو پرون وویل چې د 14 عملیاتو په پایله کې څلور نور کسان نیولی دي. په همدې حال کې د بلجیم د روغتیا وزارت ویلي چې د بمونو له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دغو حملو پړه پر خپله غاړه اخیستې ده. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په کابل کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه، 14 په کندهار کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه، 12 په غزنی کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، 4 په بامیان کې اسمان وریاز دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه، منفی 15 په مزار شریف ښار کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه، 14 په جلال آباد کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه، 15 په بدخشان کې به اسمان وریاز وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه، منفی 9 او په ګردیز کې هم اسمان وریاز اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14
له نجیبې زمانه مننه چې د هوا له حالې خبر کړو. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د دې خبرې خبرونې په دوام کې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د سولې په اړه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. د ملي امنیت سرپرست وایي پاکستان طالبان جګړې ته تشویقوي. اجرایی رئیس د لاهور پر تروریستی حمله په عکس العمل کې وای تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به لټاکلې مهال ویش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي، دا یو ناشونی مسله ده.
په ننګرهار کې د مدني ټولنې غړیو له چارواکو د اختطافونو او غلاو د زیاتېدو په اړه ځواب وغوښت.
قومندان دی امنی دی کامل د ملي امنیت رئیس دی کاغه والی دی باید مخامخ خلکو ته نورو لسه جواب وای چې احمد محمود خکیل دی.
طالبانو د ورزګان په چارچینو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه تیزه کړې ده.
نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. از موږ د دوه لس کسه شهیدان لرو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری خپرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان حکومت وای د څلور ارخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په هغه غونډه کې چې د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د سولې په پروسه کې باید تشکیل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. په عین وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ کورني مشکلات حل کړي. په دې اړه په راپور لرو چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له بلې خوا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بېلابېلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونۍ خونړۍ حملې ته په اشارې وویل تروریستان هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي د دې لپاره چې سیمه د تروریستانو له ګواښه خلاصه شي د هیوادونو ګډې همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. په دې اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بېلابېلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بېلابېلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړی. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټوله نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بېلابېلو انتحاري حملو یو 1000 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټولې نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی تمویل کړی هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځه تلو لپاره له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي خو د هرې ورځې په تیرېدو دغه ډلې پیاوړې کیږي. حکومتي چارواکو د دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو ل آزادی رادیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې حملو ته نور هم زور ورکړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي نن په ولسي جرګه کې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د وسلوالو مخالفانو حملو په وړاندې بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي دا مهال په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په داس حال کې چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لا هم جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي وایي چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې د جګړو زیاتوالي ته هڅوي. ښاغلی اندرابي چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
طالبان غواړي چې په سرلۍ اوړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي. د پاکستان استخباراتي سازمان بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان طالبان په افغانستان کې د جګړې زیاتوالي او د ځمکو نیولو ته تشویقوي چې هیڅ کله به هم لاستونه لویږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سمو دولان د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې له امکاناتو سره ژوند کوي. له دې سره په خوا کې تل داسې انتقادونه موجود و چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. یو شمېر بیا د افغانستان په جنوب په ځانګړې توګه په هلمند کې د جګړې دوام د پاکستان د اهدافو لپاره ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد په هیواد کې امنیتي کړکیچن وضعیت منی خو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر لري. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هیواد کې د جګړو د زیاتوالي خبره کوي، خو یو بل افغان امنیتي چارواکی وایي چې روان کال د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم چې د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ورغلی و وایي چې له امنیتي پلوه به د 1994 کال په پرتله روان کال ښه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خلکو په خدمت کې وي. انشاءالله 1995 کال به د 1994 په پرتله مطمئن او ښه کال وي او هیڅ د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر په داسې حال کې استجوابي غونډه روانه وه چې د همدې جرګې په ودانۍ باندې د راکټي بریدونو حمله وشوه چې یو یې په ودانۍ باندې ولګید. یو شمېر وکیلانو د امنیتي مسؤلینو د ډاډ په غبرګون کې انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي چې د ملي شورا په ودانۍ باندې د راکټي حملو مخنیوی وکړي. د ولسي جرګې دغه غونډه له کومې ځانګړې نتیجې پرته پای ته ورسېده او معلومه نه شوه چې د امنیتي چارواکو خبرو به د وکیلانو قناعت ترلاسه کړی وي او کنه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت رئیس نن ولسي جرګې ته وویل چې پاکستان وسلوال طالبان هڅوي چې د جګړې لپاره افغانستان ته لاړ شي. دا چې د ولسي جرګې استازي تر څه حده پورې د امنیتي چارواکو ځواب قانی کړی دی، په دې اړه مو د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون لغړی نواب منګل سره خبرې کړې دي. له ښاغلي نواب منګل څخه مو وپوښتل چې د امنیتي چارواکو څرګندونې څومره د ډاډ وړ وي.
نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډې ته راوت کړي مو د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې دوی مونږ سره خبرې وکړې. د دوی لخوا مونږ ته ډاډ راکول شو چې مونږ به د دښمن په هر ځای کې چې تحرکېږي هغه ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. د دې توان مونږ لرو چې د دوی په مقابل کې وجنګېږو او د چرچینو د اروزګان د ولایت په ارتباط د اروزګان استازي عبیدالله برګي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چرچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتي پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول.
د اروزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی، لیکن عملا قومندان امنیه قومندان د چرچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسیږي، تجهیزات نه ورسیږي، تجهیزات یې کم دي.
همدا خبره یاد شوه چې پرون بله ورځ اکملات ورته کړي وه رسېدلې وه او ډاډ یې ورکړی و چې مونږ په څنګه کې ولاړ یو مهمات او پرسونل والتا وخت زمان رسیدي کوم خبر چې ما دې کمانډان امنیت له خولې واوریدو زه به هم خپل وار سره د کورنۍ چارو له وزیر سره دا خبر شریکه کوم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابري لارې چون د امنیت کمانډان په صفت دنده لري دوی دا مسولیت چې کمانډان د امنیت ولایت او کمانډان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان وسلوال ځواکونه به په وخت زمان سره د دوی حکومت وردانګي او دغه د دوی مسولیت او وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زمونږ د ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
منګل صاحب، د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړې. د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وې او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسلوال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ و، او په ځینو ځایو کې زمونږ توصیه او زمونږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسلوال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دوی کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت له ریاست سرپرست او د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست له خولې مونږ ته واورېدل شوې، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري چې هیڅکله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې رئیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه. الحمدلله پرون د افغانستان وسلوالو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه.
د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان حکومت وایي د څلور اړخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ژمنې نه دي عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په هغه غونډه کې چې د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه وویل د سولې په پروسه کې باید شکیل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. په عین وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ کورني مشکلات حل کړي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور لري.
کته هم د سولې په برخه کې ورسته او هڅو په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت هیلې پیدا کړې وي، خو په دغه پروسه کې د پاکستان د نه همکاري په باب د افغان چارواکو څرګندونو نوې اندېښنې پیدا کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې لخوا په جوړې شوې ناسته کې وویل چې پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړې وي عمل نه دی کړی. ښاغلی کرزی په څلور اړخیزو ناستو کې له ښکېلو هیوادونو غواړي چې خپلې کلي ژمنې عملي کړي.
It was discussed within the QCG that in the first week of March
دای وای په څلور اړخیزو ناستو کې پر دې خبرې شوې چې پاکستان باید د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. موږ په دې اړه خوشبینه او خوګورو چې د پاکستان د غشمنی عملی نشوي. خغلی کرزی وای په څلور اړخیزو ناستو کې ښکېلو هیوادونو د شپږویشتو مواردو د عملي کېدو ژمنه وکړه چې یوې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل و، خو طالبانو په دغه خبرو کې له ګډونه انکار وکړ. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې یوې ناسته ویلي و چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان حکومت پر هغوی اغیز لري. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی چارواکو ویلي هغه طالب مشران چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي له خپلې خاورې به یې وباسي. افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په خپل هیواد کې د طالبانو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي او په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي که څه هم د سولې د پروسې پر دوام ټینګار کوي، خو ترڅنګ یې وایي افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. په وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او داسې هیلې شته چې د حزب اسلامي دغه اقدام به نورې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي. خو سیاسي کارپوهان وایي حزب اسلامي یو بیله ډله ده او له طالبانو سره هیڅ رابطه نه لري او پاکستان هم نشي کولای د سولې خبرو ته د دغه ډلې په حاضرېدو په دې برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. سیاسي کارپوه سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي، خو حکومت باید خپل داخلي مشکلات حل کړي او ښې حکومتوالۍ ته پام ډیر کړي. دایوی یواسینه شی چې افغان حکومت په مخ کې لري هغه ښه حکومتوالی د فساد لمنځه وړل او خلکو ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو د دوی د باور ترلاسه کول دي.
ډیره مننه
خپل داود د سرتاج عزیز وروستي څرګندونې.
بله پردي صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د څرګندونو راپور مو واورو. د دې لپاره چې لنډو خبرونو رقم وخت لرو او یو مرکم لرو، د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې نور د پاکستان په دوګونی سیاست باور ونه کړي او د سولې لپاره له نورو لارو چارو کار واخلي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي څېړونکی فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هیڅکله هم له افغان لوري سره صداقت نه کوي. له ښاغلي ځلان سره اسد الله لودین مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې ولې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان له همکارۍ خوښ نه دی.
موږ په وار وار باندې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې دوه مخه او منافقانه سیاست څخه کار اخلي او هیڅکله به د افغانستان سوله ټیکاو او پرمختګ ته زړه نه کړي، بلکې په افغاني سوله باندې به پاکستاني معاملو کې دا خوشو سنن دی. بهرنیو چارو مرستیال دا خبره تایید کړه چې پاکستان دوی سره رښتونی نه و، په خپلو خبرو کې صادق نه و او دوی ونه شوای کولای چې د پاکستان په مرسته باندې د طالبانو سره نیخ په نیخه اړیکې ونیسي او یا هم د سولې خبرې دی پر مخ لاړ شي. افغان حکومت ته پکار ده چې په دوه لورو کې ډېر کوټلي کارونه پورته کړي. لومړنی دا چې افغان حکومت باید د سولې لپاره یوه روښانه تګلاره باندې کار وکړي، دا چې وتګلاره چې هغه د ملي وحدت د ټولو خواو کدي اجرایي استاد او کدي ولسمشرۍ دفتر ده دوی په کامغه کې ووسیږي. او دویم د جګړې ډیر مهم لوری د طالبانو لپاره امریکا ده. افغان حکومت ته پکار ده چې د امریکا د ځانګړو جوړښتونو سره د سپینې ماڼۍ سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره په ځانګړې توګه په کابل کې د امریکا د سفارت سره په یو ګډه تګلاره باندې کار وکړي.
په سلور اړخیزو غونډو کې خو امریکا هم شامله وه، ستاسو په نظر د امریکا حضور ولې په دې پروسه کې بې ګټې ثابت شوی او آیا د وروسته هم حکومت کولای شي چې له امریکا څخه مرسته وغواړي تر څو پاکستان تشویق کړي چې د سولې په پروسه کې ورسره همکاري وکړي؟
د امریکا وجود یا حضور په سلور اړخیزه کې د یو ناظر په توګه باندې او د یو سانچاري په توګه باندې و. حتی امریکا او چین دا هم نه منله چې دوی ضمانتونه کوي، بلکې دوی ویلي چې موږ دا پروسه له نږدې څخه څارو. که په رښتینی توګه باندې افغان حکومت غواړي چې سوله راشي، د طالبانو همدغه هوکړه چې غواړي د امریکا سره خپلې خبرې په نیغه توګه باندې ترسره کړي، باید په دې برخه کې اسانتیاو ته زمینه برابره کړي. ښه به دا وي چې امریکا، طالبان او افغان حکومت د یو درې اړخیزې ناستې له مخې نه په لومړي سر کې خبرې پیل کړي او د پلویه کې څو اړخیزې خبرې وشي. په دې معنا باندې چې هندوستان، چین، روسیا، پاکستان، ایران هغه مهم لوبغاړي دي په سیمه کې چې په افغاني سوله کې مهم کردار لوبولی شي.
ځلان صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وایي چې دغه کومې نیټې چې ټاکل کېدې د سولې بهیر ته، مثلا دوی ویل چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به طالبان سولې ته حاضر کړي، دوی وایي چې دغه نیټې د پاکستان لخوا ټاکل کېدلې. اوس چې پاکستان یو ځل بیا افغان حکومت ته ثابت شو چې په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، او اشرف غني هم ویلي وو چې ممکن دا آخري چانس وي د پاکستان لپاره چې دوی اعتبار پوک، آیا داسې هیله مندي شته چې بیا به د افغانستان او پاکستان اړیکې خکېږي او بیا به اعتبار پکوي؟
په دې برخه کې د افغاني ډیپلوماټیکي کړي ډېرې زیاتې ملامتې دي. نو پاکستان ځکه پاکستان د افغانستان سره د خپلو ګټو د خوندیتوب په اساس باندې پرمخځي. پاکستان بیسیکلی د خپلو شومو اهدافو څخه، د خپل ستراتیژیکو ګټو څخه په افغانستان کې تیر نشي. دا افغان ډیپلوماټیک جوړښتونه په ځانګړي توګه د بهرنیو چارو وزارت او ارګو چې د پاکستان په دغه شومو اهدافو باندې باور کاوه او د خوشباوري لمخنه دي، ژمي یو ډیر مهم فرصت سره سولې د خبرو په برخه کې خبر مختک پکې کېدای شوې. جګړه ګرمنه والی جګړې سنگرونه هغه ساړو مال دې فرصت څخه دوی ښه استفاده و نه شوې کړلای.
روسي پښتنه تاسو په قطر کې د پګواش له خوا په جوړ شوې غونډه کې هم ګډون کړی و په دې روسي کې هلته طالبانو استاذي هم حاضر و. طالبان څه وایي بدون د پاکستان له همکارۍ نه بس تاسو په نظر د سولې پروسه بریالۍ وي چې افغان حکومت بریالۍ نه بودی؟
د پګواش په تیر غونډه کې مونږ ناشته درلودل د طالبانو له استاذو سره او په ډیر واضح ټکو باندې خپل ته مونږ ته ویلي او مونږ د رسنۍ له لارې نه دا خبر او دا پیغام په مختلفو رسنیو کې ورسره او تر افغان حکومت سي دي په صورت د پاکستان په وساتت د سولې په خبره کې ګډون ونه کړي. طالبان وایي چې مونږ یو مستقل جوړښت یو مستقل حرکت یو خپل سیاسي جوړښت لرو سیاسي ډله لرو د خبرو اترو لپاره.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو صاحب نظر فیض محمد زلاندو چې له آزادۍ رادیو څخه تاسو مرکه واورېده. تاسو زموږ شخص له آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو د روانې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د روسي د 2013 کال د فوټبال د نړیوال سیالۍ په لړ کې سبا د سنگاپور پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان پر وخت سبا 3 بجې د تهران په تختی استادیوم کې ترسره کیږي. د پداسل کې د افغانستان د تیر پنځمې په ورځ پر جاپان 15-0 په مقابل کې لوبه بایلوده. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې تمه ده راتلونکي اونۍ د کابل په یو شمېر سړکونو باندې د انجنونو د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې مشر عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کابل، پروان او بامیان ولایت څخه 11 انجنې ګډون کوي او ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې د اسپانیا د ال کلاسیکو لیگ سیالۍ ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د بارسلونا او ریال مادرید د ټیمونو ترمنځ د بارسلونا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. د دغه سیالۍ لپاره د ټکټونو پلور دوام لري. د ال کلاسیکو سیالۍ هر کال د دغو دواړو مخکښو نړیوالو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
او اوس په هم لالي د بشیر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچې کې وابروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس یو ځلې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې بیا ټینګار وکړ. د پکتیا پر ډنډ پټانو لسوالی پاکستانی فوجانو لسکونه توغندي توغولې دي. په ننګرهار کې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز ولګول سو. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یکشنبه د ورځې حمله کوونکي بنسي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې یې د 9 سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمنی ملکیان خوشي کړي دي. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تورن پیژندل شوی و. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر وایي چې د دغه هیواد د پالمیرا ښار بیا رغونه به 15 کاله وخت واخلي.
د افغانستان او پاکستان په ارتباط ځینې پیغامونه ستاسو را رسیدلی دي چې د خبرونې په ترڅ کې به ولولو. د کورنۍ چارو وزارت وایي له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت یو وایان د ازادي رادیو ته ویل د کابل په ګډون ټولو امنیتي مسؤلانو ته رسمن خبر ورکړی شوی چې که په خپلو دندو کې غفلت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان او بیا په خاصه توګه په کابل کې د جنایي او نورو سازمان شویو جرمونو د مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت تازه اقدامات خایي په خپل ډول کې لومړنی وي. د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم پولیس د بیلابیلو جرمونو پر ضد مبارزه کوي خو له دې وروسته په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو غفلت د منلو نه دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې دوی د خپل تصمیم عملی کېدو ته ژمن دي. دای وی خا باید د یادونه با سوچ پولیس شپه ورځ هڅه کوي، خو کله ناکله په بعضی مواردو کې سهلنګاری او وظیفوي غفلت کېده چې دا موضوع مونږ ته په هیڅ وجه د منلو نه ده او مونږ په جدیت لدی موضوع سره چلند کوو. مونږ د جرمونو د کمیدو لپاره دغه تصمیم نیولای او د عملی کېدو په برخه کې هم جدي یو او په همدې هدف مو رسمي اعلامیه هم خبره کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه تصمیم د ملي امنیت د شورا له فیصلې وروسته نیولای دی. د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د هیواد په کچه د جنایي او سازمان شویو جرمونو د مبارزې لپاره باید جدي او عملي ګامونه پورته شي. د ملي امنیت شورا د دغه پریکړې وروسته د کورنیو چارو وزارت رسمن د یوې اعلامې په خپرولو سره ټولو امنیتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې په دندو کې د غفلت په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي و چې په 1940 کال کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او که خلک له پولیسو سره همکاري ونه کړي، پولیس په یوازې ځان د جنایي او سازمان شویو جرمونو مبارزه کې بریالي کېدای نه شي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام پر ځای او د ثبات په ګټه بولي. د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که هر امنیتي مقام په دنده کې غفلت کوي، باید د قانون مطابق ورته سخته سزا ورکړل شي.
دا یو ډیر بهترین اقدام ده او نه تنها باید دوی له سبکدوشتي له وظیفې نه، باید دوی څارنوالي ته هم معرفي شي او رتبه یې واخیستې او یو کال دوه کاله خو په بندیخانه کې هم تیر کړه، ځکه معاش اخلي، په رینجر کې سپاره دي او سلا ورسره ده.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د کورنیو چارو وزارت باید دغه اقدام ډیر پخوا کړی وای خو اوس هم بې اغېزې نه دی.
زما نوم نجیب الله الوخیل د کلي اوسیدونکی. دا خو ټول افغانستان لپاره ګټور ده، ځکه چې کوم کار کې پښتانه نه او تلاشونه کوي نو اتمن یو مشکل پیدا کی.
نوم حبیب ده، د مکریان اوسیدونکی. دا خو ډیر نه کار ده چې هر مجرم نه پښتانه وشي، د هر مسؤول نه د مسؤلیت پښتانه وشي.
په ورته وخت کې د کابل د ځینو امنیتي حوزو امیرین هم په دندو کې د مکافات او مجازاتو د اصل په پام کې نیول ګټور او د امنیتي پیښو د کابو کېدو په برخه کې اغېزمن بولي. د کابل د شپږمې حوزې امیر اسدالله علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د قانون تابع دي او په ټول قوت به د کورنیو چارو وزارت د وروستي تصمیم په عملي کېدو کې هڅې وکړي.
په کابل کې له جنایتو سره د مبارزې لپاره مو د کورنیو چارو د وزارت د نویو اقداماتو په باب راپور اوریده. ننګرهاریان هم وایي په جلال آباد کې د غلا، سړي تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دې اړه دې جدي فیصله وشي. له بلې خوا ولایتي اداره وایي د دې ستونزو د مخنیوي په خاطر یې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز لګولی. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالان، ډاکټران، د پوهنتون استادان او کاروباریان وایي په دې ولایت کې د انسان تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او دوی ځان خوندي نشي احساسولی. دغو ښاریانو په روانه اونۍ کې په پرلهپسې ډول څو احتجاجي ناستې وکړې او د ناامنۍ په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. دوی وایي که ولایتي اداره په دې برخه کې جدي تصمیم ونه نیسي، دوی به مظاهرې ترسره کړي.
اوس د غلو کورسو، اوس د اختطاف کورسو، اوس د زوریدونو، د وینې تویدونو کورسو او اوس د ناامنۍ کورسو. تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې دویم ښار چې ډېر ناامنه دی هغه اوس د ننګرهار ښار دی. نو د دې غونډې نه هدف ده چې زموږ رئیس جمهور صاحب دې ته متوجه
اداره دی خپلې کمزورۍ په دې نه پټوي چې ګویا احمد او محمود پکې ښکېل دی. مخامخ دی که هغه قومندان دی امنی دی، که د ملي امنیت رئیس دی، که هغه والی دی، باید مخامخ خلکو ته نور ولسه جواب وایي چې احمد محمود ښکېل دی، تر څو ولس خپل دښمن وپېژني چې څوک دی. د دې په خړو اوبو کې د نور دی خپل وخت نه تیروي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا ته ولا خوګیانه د خلکو د اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د همدې ستونزې د مخنیوي په خاطر ولایتي ادارې او امنیتي ارګانونو د یک شمې په ورځ امنیتي مجلس کې د شخصي وسلو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. نوموړی وایي په دې مجلس کې د وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتباره اعلان شول چې له دې وړاندې د ولایت یا امنیت قمندانۍ لخوا ورکړل شوي وو.
ننګرهار نظامي شورا چې جناب والی صاحب رهبری لري پریکړه وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د ولایت مقام له لوري یا همدارس د امنیتي ارګانونو له لوري کوم ورکړل شوي سندونه د وسلو د ګرځولو شي دي، دا تر دویمې پریکړې پورې نه اعتبار شوه. موږ ډاډمن یو چې په دغه پریکړې سره په جلال آباد ښار او نورو سیمو کې د سړي تښتونکو، غلا غلاو او نور جنایي پیخو در مسته کېدو تر ډیر کچه مخنیوي وشي.
د خلکو نیوکی او د ولایتي ادارې دا پریکړه داسې مهال کیږي چې تیره اونۍ د سترې محکمې د رئیس پلار په جلال آباد کې د ناصرګندو کسان لخوا وتښتول شو چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو شمېر پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزای د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د نهري کاري څخه لیکي، دغه ډول خو په افغانستان کې سوله نشي راتلی چې له یوې خوا پاکستان افغانستان ته توپونه راغورځوي او له بلې خوا تروریستان راستوي. دغه ډول سوله نشي راتلی او نه هیڅ معنی لري. عبدالحکیم حکیمی د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت وایي طالبان دی خبرو ته کښینی د تعجب خبره ده، ځکه چې دښمن ته یې د سرطان مریضي ورپیښه سوې ده، نو د دې سولې ته ضرورت نشته. هیله ده چې زما مسیج خپور کړي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ لیکلی دي، زه د حکومت نه غواړم چې نور د پاکستان په دوه مخي سیاست باور ونه کړي او د سولې لپاره دې زه سعودي عربستان او نور اسلامي هیوادونو مرسته وغواړي. نقیب الله بارکزی هم له کندهار له ژړۍ څخه لیکلي دي، وایي پاکستان د افغانستان د سولې په عالي شورا ملنډې وهي، نو چې د پاکستان ملنډې وهي په ملنډو وهلو سوله نشي راتلی. شعیب رحمان لیکي، البته د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه، وایي په سیمه کې د سړک د ماین د انفجار له امله دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځای خلک وایي چې ماین د ریموټ په وسیله چاودول شوی دی. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.9 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا راډیو خبرونه مهیروي. په کندهار کې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته د شزو مراجعه زیاته شوې ده، ورسره د مور او ماشوم د مړینې اندازه هم کمه شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي تیر کال په روغتیایي مرکزونو کې څه باندې 3000 ولادتونه شوي چې دا شمېره تر مخکنیو کلونو زیاته ده. په دیاړه له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور.
د کندهار چارواکي وایي چې اوس د بخوا برخلاف ډیری ولادتونه په روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه ښکته کړې ده. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې تیر کال د عامي روغتیا ریاست اړوند په ټولو روغتیایي مرکزونو کې 3013 ولادتونه سوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د نوموړي په وینا په 1993 کال کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا 2000 ولادتونه سوي وه. پخلاوی روغتیایی مرکزونو ته د ولادت په محل د شزو مراجعه د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړې.
د ولایت په سطح ادرجه زره 1913 ولادتونه په سیي مراکز کې ترسره سي، چې دا یو ډېر پیشرفت مهمه ده چې موږ خپل کورنۍ میندې تشویق وکړي و سیي مراکز ته د ولادت لپاره مراجعه وکړي، ځکه هغه خوندي ځای دی. په هغه کې ولادت د یوې روزل سوي قابلیت سترګو لاندې د مور ژوند جوړي.
د کندهار د عامي روغتیا رئیس وسم د روغتیا په برخه کې د مور او ماشوم مړینه یو لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په دې وروستیو کې کچه ډیره کمه سوې. په خلا زیاتوي چې څو کاله مخکې په هر 1 لک ولادتونو کې 1600 میندې او ماشومان مړه کېدل، خو نوموړي وایي چې اوس دغه کچه په هر 1 لک ولادتونو کې 320 نه تر اکشده سوې ده.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د میندو مړینه یو لوی سی پرابلم. خوشبختانه افغانستان د غلس پنځلس کال په جریان کې ډیر پرمختګ کړی. شپانه سو میندې چې په 2001 کال په هر 1 لک باندې ولادتونه کې ملي کېدلې، اوس 320 تر رسیدلې. ولې بیا که موږ 320 تا واخلو د امسایه هیوادونو سره موږ دا پرتله کړو، افغانستان بیا هم ډیر کار ته ضرورت لري څو موږ د میندو او کوچنیانو مړینه کمه.
د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا زیاتوي چې وسم ډیری کورنۍ سه چې عامه پوهاوي ته ضرورت لري تر څو نور هم د ولادت په مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راسي. ډاکټر پخلا وایي هغه ښځې چې حاملهداره وي باید په 9 میاشتو کې تر ولادته پورې 4 ځله روغتیایي مرکزونو ته ورسي. نوموړی وایي چې ځینې کسان چې په روغتیایي مرکزونو کې اولادونه پیدا سي نو ډېر ژر ناروغه میرمن له روغتیایي مرکز څخه باسي چې دا د مور او ماشوم په زیان دی. پخلا وایي لږ تر لږه باید هر مور تر ولادت وروسته د شپږو ساعتونو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې سي.
که چیرې یوه خور کوچنۍ ولري څلور ځلې باید د دغه نه میاشتو جریان کې صحي مرکز کې د قابلې سره مشوره وکړي. څلور مرتبې اتلي وروسته د ولادت څخه موږ دقیق مشکل د کورنۍ سره لرو چې ده ولادت یې وکړي کورنۍ یې خوشحاله ده چې زوی پیدا سو کورنۍ یې خوشحاله ده چې لور یې پیدا سوله عجل مور د صحي مرکز څخه بیایي وروسته یې موږ ته په داسې حالت کې راولي چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړي یا د ژوند یا د ګواښ سره مخ کړي. شپږ ساعته مور باید په صحي مرکز کې تېره کړي او مقابله هغه مراقبت وکړي چې د مور فشار کومې خواته ځي، مور ته خوندېزي نه پیدا کېږي، مور ته تبه نه پیدا کېږي.
د یادولو وړ ده چې لا هم د کندهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خلک د خرابو لارو او ترانسپورټي وسایلو د نه موجودیت په خاطر ښځې د ولادت لپاره پر وخت په ښار کې روغتیایي مرکزونو ته نسي انتقالولی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې ویست انډیز ته ماته ورکړه. د ویست انډیز غښتلی او تجربه کار ټیم ته ماتې ډیر خلک حیران کړل. افغانان په دې بری زیات خوښ دي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
دا خوشحالي کرکټ راوړم. په لشکرګاه کې یو ډله ځوانان د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ روانه سیالي ګوري. دوی په خپل منځ کې ډېرې خبرې نه کوي، تلویزیون ګوري او کله کله هم په خپله نفع اټکلونه کوي. دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي، خو دوی یو بل ته په غوسه کېږي نه. زما په شمول د ناستو کسانو هم د لوبې ګټل زړه ته نه لویږي.
زما فکر دا لوبه چې اوس د افغانستان ویست انډیز شروع ده، فکر نه کوم چې موږ به وګټو، ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شي نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډېر وکټ موږ د لاسه ورکړی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو، مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به زموږ ته.
ویست انډیز پچه وګټله او توپ چونه یې غوره کړله. دلته ناستو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځینې لوبې کتلې دي، نو ځکه فکر کوي چیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي. د افغانستان د لوبډلې تو په هنه پای ته ورسېدل او د ویست انډیز لوبډلې ته یو سلو چلر ویشت منډي هدف وټاکي. دا چې د ویست انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریس ګیل نو ځوانان هیلمن و او لوبې لږ د ځان بلل. خو د ویست انډیز په چیر د یوې تکړه لوبډلي په وړاندې هدف یوازې یو سلو څلرویشت منډې وه، نو اسانه نه برېښېدل. کله چې ویست انډیز تو پوهنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکت او پچوونکي ښه وځلېدل. په پوره شل اورونو کې ویست انډیز د افغانستان لخوا ورکول سوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دا لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټله.
نو ډېر خوشاله چې افغانانو دا لوبه وګټله، افغانستان ته یو ویاړ راوي.
زه ډېر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډلې ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جام کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
زموږ لپاره ډېر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په آخري ځل.
زه ډېر خوشاله یم، مبارکي وایم ټولو هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټله او نړۍ ته موښودل چې موږ یو تکړه ټیم لرو.
زه ډېر خوشاله یم چې دا ټیم مات کوي، نو نور زما له خوا څخه ټول افغانان ته مبارکي
وایم.
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر سنگزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو لملاتړ او دعاګانو مننه وکړه.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېر زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورکړه کې افغانانو ډېر زیات خلوب هم وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ خپل دعاګانو کې ساتي. ثانک یو ویری مچ.
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا، ساوت افریقا او انګلینډ سره ښه لوبې کړې وې، خو ټولې بایللې وې، نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی.
نجیب was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کچوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د وستندیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې خپل کړل، خو په لنډو ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیواد ته راځي چې زیات امتیازات یې په لاس رانه وړل. د هلمند خلکو په دې شیبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ. لوبه یې وکتله، چې کله یې وګټله نو ګڼ شمېر ځوانان سړکونو ته راووتل، ډزې یې ونه کړې او پریمانه ډولونه یې وډبوله. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری است. ساینس پوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینس پوهان په بېلابېلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسېږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټېږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډپریشن او خلقتنګي پیدا کیږي، خو دا لومړۍ څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شوه چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په منی تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي. د بلجیم پولیسو یو بل کس هم د فرانسې په ناکامو شویو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. دغه کس د بروکسل په شایر بیک نومي سیمه کې تر ټپي کېدو وروسته ونیول شو. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په بروکسل کې پر پښې تر ټپي کېدو وروسته ونیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یوه بله حمله پلان کړې وه، خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسېدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې 1 کال بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې در بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاودین سیمه کې د دوو عربانو له لوري په ځانمرګ برید کې ووژل. د بلجیم چارواکو د شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباه نومیږي په هغو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کریکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودېدونکي مواد موندلي دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یوه بله کېدونکې حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سې شنبې ورځې په بمي بریدونو کې 1 کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمنی دی ویلت ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نورو هغو اتو کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره سوي بریدونو سره د تړاو شک ورباندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
د د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې ښې شي نو خپل چلند یې بدل کړي. هغه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نورو متحدینو دغه راز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نورو اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که دا هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
د دې خبری خپرونې ځینې مهم مطالب. د افغانستان حکومت وایي د څلور اړخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ژمنې نه دي عملي کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په یو غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې باید اشکیل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمل شي. ننګرهاریان وایي په جلال آباد کې د غلا سړي تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او په دې اړه دې جدي فیصله وشي. او د اروزګان په چرچنو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان پوځیان او 28 وسلوال سختریزي وژل شوي دي.
خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانے با قبول کی دامنت جا اغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن اغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی بھاغد تن کئی منی نگ مرا تل دگی گنن اغنن سبائے راتا مخی مخی کیگنن اغنن سبائے راتا مخی مخی کیگنن خندا گانے دی والله رات خندی گی نن
غنن سبای راتا مخی مخی کیگنن غنن سبای راتا مخی مخی کیگنن
انتظار دے انتظار دے تورے